جیشپې دا ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د برېټانیا سریاسم په افغانستان کې پر دایمي اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباعو د ویزو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له سریازم بورس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سریازم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د سولې پر راتلونکو ګامونو کې د خبرو تر څنګ په افغانستان کې پر تلپاتې اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو واسک خپور کړی چې پرې لیکلي اوربند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړې دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویاند محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره ورېدلې ده. واوره د پنځشنبې ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې په وقفه یي ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو. تازه وړمش په د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرلپسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخې ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سیمه ییز پاڅون وسلوال د وړمې شپې د برید عاملین بولي خو د غور امنی قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سیمه ییز پاڅون مشر امان الله بیک او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنی قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی. خلکو ویلي چې دا کس پولیس دی. د زابل امنی قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي چې د ده پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د ده پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د جمعې پر ورځ ادعا کړې وه چې د سیمې یوه پولیس پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی. دوی د دې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلي چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل وو. د خاشقجی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوی، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیش محدود نه دي بلل شوی. انتونی بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیاسي چیرې په نقشه کوي. نه پنځوس کلن خاشقجی د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت یې د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو او باور دادی چې همهلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. د امریکا ولسمشر ویلی هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 26 چې د کریمیا د الحاق 10 کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. د 2014 کال د فبروري په 26 وروسته له هغه چې په کیف کې تر مظاهرو وروسته روس پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لري شو، روسیې کریمیا ټاپو وسمه ونیوله او د اوکراین د ختیځ په 2 ولایتونو کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د اوکراین په ختیځ کې له هغه وخت راهیسې د جګړو له امله 14,000 کسان وژل شوي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د توحید سولې خبري بې ګټې دي. د ماسکو بهیر دی پیل شي. سرګیل اوروف په ورته وخت کې په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندیشنه څرګنده کړه. په ځواب کې د افغان سیال حنیف اتمر وویل
کچیر طالبان خپل تعهدات سره کې دغه اندیشنې کولی سو ډیر ژر د ملک سره لري کو.
وړاندې په خبرونه کې د دغو دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات اوریدل شي. نن د کب نه هم په افغانستان کې د سرتیری ورسته د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهاله سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنی اردو حتی د 2-3 کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
دا به هم واوري چې په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل پر رواج بدل شوی.
موږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واګانې او زې یا میګې د دې محافظت یا ساتنې لپاره ساده ډیره خورا مهمه ده.
روسیا ته دوهی د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاد کړه او وی ویل هیواد چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې د دریس هرکلای وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکزی راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخپزياتې دوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ.
تر
اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2019 کال په مې کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري حامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې د ریز وستای
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسی په تړاو د روسیې د ریز په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنې دل به د منلو وړ نه وي هر کلای کوو موږ د روسیې د ریز ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپل ژمنې نوي عملي کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي موږ د روسیې د ریز چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلای کوو
یو کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړي دي
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ لاوروف بل لورته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل
سو غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله د امنیت په حقله او د مخدر موادو په حقله هغه مشترک اندیشنې او مشترک نگرانی وکړه که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي دغه اندیشنې کولی سو ډیر ژر د ملک سره لري کو
د شغلی اتمر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې د سجرړو پروانه خبرونه کې اوریدل شي خو سلې به خبرتیا ورسته د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست سره شهیدلی او البته یادونه وکړم چې نن د کب د میاشتې نه هم د افغانستان امنیت او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شوونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوي د وشل شوي او مایوبینو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي او د دفاع وزارت لومړی مرستیاله اوسمهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل
تاسو ګورئ چې افغانستان اردو د انکشاف په حالت کې ده هر کال د بل کال نه د دې تعلیم او تربیه د دې تجهیزات از دې وو نور امکانات چې کوم دی دا بهتر کیږي وسونه 20% از موږ ټول عملیات په خپل از موږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل پلان کوي او عملي کوي او هغه ظرفیت چې دی چې اوس ایجاد شوی دی ز فکر کوم چې به ساري دی موږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات را وسیدی او هم د ملي دفاع وزارت کې یعنی وس تغییرات را مسه شوې دي چې د بلګي په توګه زموږ خاص قطاعات هغه د وی قومندې لاندې راغلي دي همدارنګ زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه وس د غیر متعارف جنگوند لپاره نوي کسان روزي او یو تعداد اخلاص شوې دي او عملیاتو کې برخه لري یعنی هغه جنگ په تکتیکي او تغییرات را مسه شوې دي د دې نه برسره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي دا د اپ سیستم لري ټول خپل ماشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لري د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی د مستقیما رسیدي
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپل استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو فارغ شوي دي هغه یې سرته رسوي یعنی خارجي مشاورین و زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی یوازې هوایی برخه کې دیو مشورې ورکې یا حمایت کوي اما نور ټول تعلیم او تربیه زموږ په خپل افسران مخته وړي
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوې؟ دغه شان د ټپیانو د کورنیو لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي.
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی، هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاوت دی، هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کېږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاوت امتیاز ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جلال زما جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغو ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دوی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغو ته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دوی ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي، خو اما د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو. سره همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
روسیه وای په افغانستان کې د داعش نفوس او لدی هواده د مخدر موادو په قاچاق اندیشمنه ده. دا خبری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. د راپورونو له مخې له افغانستان د مخدر موادو د قاچاق ځینې لارې په منځنۍ آسیا او روسیې تیرې شي او هم د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا د وسلوالو حضور راپور شوی چې دا هیوادونه او روسیه ترې ګواښي شي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو څکوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګ د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وشو ده چې پرې تر هغه ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله چې له افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
более эффективно боролись с этой угрозой будем
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو تراګورو فعالیتونو لاله وړاندې د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي. وروستۍ وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو بلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکو فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمورس په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایخی او همدا شیبا په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنگیږي. د افغانستان په شمال په تیر بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ اسیا د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ڈی سی د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده، او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 23 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو ترهګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرانس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربان په حقله او د یو جامع سوله ییز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربیره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د چک جمهوریت د کورونا وبا ل پیل راهیسې د مهال تر ټولو په بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې ل لسو زیات په کووېډ 19 ناروغي اخته شوې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څول وی د سور اسپانو د افغانستان وضعیت او په دې هواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وړاندې په پرتو ستونزونو انتخابونو لیکنې کړي. فارین پالیسی خبرونه وايي بایدن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنې په وینا د جو بایدن اداره په افغانستان کې د خپل پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سخت پریکړې مخ کړي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړکړي. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایدن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایدن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د می لومړی نیټه له پامه وغورځوي، چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تور نه کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایدن ادارې افغانستان کې خپلولی شي، دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له شل کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته وس هم له پخانی وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورسپانې په وینا پخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه، او بایدن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګندنه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوهې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې اونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ثواب نه دی ویلي. د هغه ریپورت په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 28 د تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا ریپورت یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر اتنیمو بجو وروسته د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د رښتونو د کمیدو د اغیزو په اړه اوریدل شي. البته و ساته بجو 15 دقیقې دي د خبرونه په پیل کې. مو البته دا خبر درلو چې په سالنګ کې درنه واورورې درې ده چې دا د وچکالی له خاطر ښه خبر دی د افغانانو لپاره، او د افغانستان په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم واورې ورېدلې دي. خو دا بیا بل رقم لري چې هوا ډیره ګرمه شوې وه په ځینو ولایتونو کې ونو ګلان کړي دي چې دا واوره به څه تاثیرات پرې ولري. خو مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې خپور کو او د کور کلی پروګرام خپور کړو، سمدستي د کووېډ 19 ناروغي ترازو او په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت د کورونا وبا د پیل راهیسې دا مهال تر ټولو بد وضعیت کې دی. د دې هیواد د وګړو په سلو کې لسو زیات په کووېډ 19 ناروغي اخته شوې دي. اوس په چک جمهوریت کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر پخوا زیات او سخت محدودیتونه لګول شوې دي، خو په پیښو کې کموالی نه دی راغلی او حکومت وایي د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په تمامېدو دي. تفصیل د اجمل انپراپور کې.
چک جمهوریت د کورونا وایرس په پیل کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي چاره کې تر ډېره بریالی وو او کم کسان پرې اخته شوي. په چک کې د کووېډ 19 لومړی پیښه یو کال مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه ثبت شوه. هغه مهال ایټالیا، برتانیا او فرانسا د دې وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو. خو اوس د چک جمهوریت د یو داسې هیواد په توګه یادیږي چې د وګړو شمیر ته په پام په کرونا د اخته کسانو لوړه شمېره لري. د دې هیواد د وګړو شمیر نږدې 12 میلیونه دی او تر 1,200,000 زیاتې د کووېډ 19 مثبتې پیښې پکې تایید شوې. د ختیځې اروپا په دې هیواد کې وضعیت تر دې حده خطرناک شوی چې تر ټولو په لوړ کچ محدودیتونه لګول شوي. د کرونا وایرس بدل شوی بڼې هم په چک کې د دې وایرس په وړاندې د مبارزې چاره ستونزمنه کړې. د نوو محدودیتونو لمخې باید خلک له کوره بهر د جراحي دوه ماسکونه سر په سر وتړي، او یا باید له ځانګړو هغه ماسکونو استفاده وکړي چې خوندیتوب یې زیات دی. د دسمبر د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو هم د ماښام له 9 بجو د سهار تر 5 بجو پورې بندیست دی. د خوراکي موادو له پلورنځایونو، درملتونونو او ځینو اړینو کاروبارونو پرته نور هر څه د خلکو په وړاندې تړلي. اجمل صدیقی افغان دی چې د چک په جمهوریت کې ژوند کوي. هغه وایي نږدې 1 کال کېږي چې له کور کار کوي او ورته ستونزمنه ده. صدیقی له دې هم سره ټکی چې په دې موده کې د چک حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مالی مرسته نه ده شوې.
په دغه 1 کال او 3 میاشتې کې زموږ د ادارې لخوا چې یو شخصي اداره ده ځینې مادي او معنوي کومکونه ترسره شوي دي، اما د چک د جمهوری دولت لخوا هیڅ نوع مالی مرسته نه ده ترسره شوې.
و بشکلن حامد هاشمی بل افغان دی چې د چک په پلازمینې پراګ ښار کې د ویښتو د اصلاح یو سالون لري. هغه د هغه زیانونو خبره کوي چې د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونه ورړولي.
ما مجبور اسیم بر اثر قرنټین،
موږ مجبور یو چې د قرنټین په خاطر مو سالون تړلای وي. دا وخت له هماغو پیسې چې د ویښتو د اصلاح د سالون د کرایې او لګښت لپاره مو برابرې کړې وي لګښت کوو. البته چې موږ ته ډیر تاوان کړی دی ځکه اواید نشته او سالون تړلای دی.
سخت محدودیتونه هم تر اوسه په چک جمهوریت کې د کرونا وبا د چټک خبرېدنې مخنه دی ولی دا مهال په ورځنی ډول په دې هیواد کې ل لسو تر 15,000 کسان په کرونا اخته کیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا د روغتونونو ظرفیتونه هم وروستي حتی راخکل شوي. وسیلا خپل ګوندوی هیوادونو جرمنی او اتریش مرسته غوښتي څو ورسره د کرونا د ناروغانو په درملنه کې مرسته وکړي. د چک صدر اعظم اندری بابش تازه ویلی چې سخت ورځی په مخ کې دي.
غواړم تکرار کړم چې هیڅ خبر نه لرم، خو اړتیا شته چې محدودیتونه دوام وکړي، کنه زموږ په روغتونونو کې به ناورین رامنځته شي. له ټولو هیله کوم چې وضعیت درک کړي، ځکه موږ هیڅکله داسې وضعیت مخکې نه دی تجربه کړی.
وروسته یې محدودیتونو چک جمهوریت ته تګ راتګ هم ستونزمن کړی. جرمنی، پولینډ، اتریش او سلواکیا چې د چک ګاونډیان دي، له دې هیواد سره یې خپلې پولې تړلې او له استثنایي مواردو پرته چاته له پولو د تیرېدو اجازه نه ورکوي. د کرونا وایروس په وړاندې د واکسینو د پایل سره په چک جمهوریت کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي هیلې زیاتې شوې وي، خو اوس داسې ښکاري چې د واکسینو بهیر ډېر ورو پر مخ سي او ښایي میاشتې ونیسي چې لږ تر لږه د کرونا له کبله ډېر زیانمنونکي کسان واکسین شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اته بجو ډیر شته کې قشوي لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبري وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک او واکس خبر کړي چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربن لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په شپږ ویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. د ساجر اړو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کوړی اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دی اونیزو خبرونه ته مخه کړو، خوست ته ورسو. په خوست کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو رواج ګرځېدلی. ځینې خلک وایي چې په کور کې د وسلو ساتل خطرناک دي، خو د راپور له مخې یو یا دوه میله سپکه وسله په هر کور کې شته. دوی د خپل ځان، مال او د کورنۍ د غړو د دفاع لپاره ساتي. په دې ولایت کې د مرشوب لګنې داسې پیښې شوې چې اصلي سبب یې په کورونو کې په ناس مسؤلانه توګه د وسلو ساتل دي. نور حال له سیمې پرې راپور کې.
د قسمت الله په مستعار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري وایي په کور کې دوه میله سپکه وسله یې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې، خو وایي د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. دای د هغه ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د مشوم لاسته ورغله او ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپی او وروسته ژوند للا سوار کړ.
پنچړي رجګې خوام خو بیا د ورکی ماشومان دی او شیبي زینا کړی او تو پنچر خوستی نو هغه مرمه په تیر کړی و داس کړو د داس سره د تو پنچو بیرته داس واره حرکت کړو د تو پنچو دویم داس ته د تو ورسره شي نو دا سر نه لګیدل دوه سات درې سات بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موري لا هم د هغه پیښې درد نه د هیر کړی او د نسيات په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لري په خوندې زویونه کې وساتي. د خوست ځای امنیتی او روغتي چربکی وای تر اوسه د داسې پیښو پړه کرشمری نه لري، خو وای وخت نه وخت داسې جوبل او مړه کسان روغتونونو ته ورول شوی چې د وسلو سره د بی احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخت چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دای وای د خوست په یو داس لري پراته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپک وسله ولري.
ځکه دلته تراپی سیمې دي، له هر نګه کا وکتل شي د سیمې نه امن هم دي، غرنیز سیمې یا منطقې دي، او مونږ خپل اهلي خیانت لرو لکه واګانې او زی یا میګي. د دې محافظت یا ساتنې لپاره سالا ډیره خورا مهمه ده، ځکه د شپې له خوا دلته په غرونو کې ډیر ګخونکي خیانت شتون لري.
سیف الله وایي یوازې دی نه، بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي، خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کېږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کېږي.
هر کور کې یو میل دوه میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د کورو د سالا د ټولولو لپاره نه لرو، اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله یې چا ته ضرر پرې رسیدلی وي، نو خامخا هغه وسله زفتوی.
په کورونو کې د وسلو ساتل که ځینې خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولي، خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوي چې د کلي کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډیر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودو نښتو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. د خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي، له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي، بلکې یوازې دی د کور د دفاع لپاره ولري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خرغ لاست. آیا تاسو هم سه کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع را واخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت تر څنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نه ووري چې لارې بندوینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران عیسی خیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره اندېښنه ده چې که سږ کال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږ کال بارانونه نشته، اوبه یې کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمې خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خپه دي. اوبه والا کمې دي، کیس شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. راتلونکی کال لمنې له اوس لا محوده پورې باران نشته دا واورو نشونه وب بخامه خا کمی
بل اخوا کوچای ملک گل خان حسین خیل چرمی او سروی لري هم دا تشویش لري او وای پاجی می کی چې واوره ونوري نو په پسرلی او وړي کې به مالچرونه لکوم شي او دی به دا سروی پس مړوي نو مجبور یای پټی ټبای خرج او یای هم حلال کړي نو موړه زیاتوي
مالونه ستاغ د خلکو خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږی دی تږی دی سکل بې درکه خشکي ده داسې خشکي ده ځان انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده نه د خوراکي سته نه بارانونه سو نه واورې وسوې هغه په کور کې دربسته ولاړ دي نه د کالا د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي او دا کلی کور مې نیم نیم مال لري داسې کم و توم خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تکلیف سره مخ دي چې نه به واورې وسوې او نه بارانونه وسوو نو اوبه په برمو کې کته وچې سوې دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي واوره ونه سي نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي وروره له لوږې به مري له تندې به مري چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې سو نو په څه شی ورته راباسي څه شی ورکوي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي
اگر چې موږ ازمکه پټي هم نه لرو خو بیا هم د باران ورېدو ته ډیر زیات په تشویش یو په دې خاطر چې که باران نه وریږي دا هوا به خراب اوس هم هوا خرابه دي نه پسته بيخي خرابيږي ګرد او غبار به مریضګان به ډیر زیات وي او هوا به ګرمه وي هسه کال ګرمي به ډیر زیات وي او وچکالي خلک وایي چې وچکالي کیږي دا ډیر یو غټ تشویش دی ټولو ته که باران ورېدلی او بیا پسته په دې وړي کې موږ زره کې هوا به سړه وه اوس چې باران نه ورېدلی خو تابان ډیره زیاته ګرمي کیږي بیا سکه
خوشته ځینې کسان چې د یاد ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو هلته یو رودم درو هغه چې پاس د موږ د بار ځای اوبر وچیږي کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام کېدو د لږ اوبه راځي موږ اوبه سوچ نه وچي لږ اوبه هغه راځي بیا لږ وټرپام ورسره ملګری کوو د رادنه بس خپل مځکه په اوبه او د مالوی پاره په بندو کې اوبه هم شته دي لرې د ولایت نه لرې هلته واوریم کې بارانونه هم کې هغه لږ لرې دي هغه بیا په قیمت اخل و هغه د خلکو ته یا زورواکو ته یا د منطقې خلکو ته پیسې ورکوو بیا مال نه هلته بیایو خو څوک چې مال لري حتما یو څه پیسې هم لري که هغه د مصارف موږ په مال ورکوو نو که لږ مال دی مجبوره دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي د وږي او د تندې مړه نه شي هغه خپل غم به ګالي نو مجبوره ده
غیاسي زیاتوي که چیرې دې ستونزو ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نه شي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي
سږ کال دومره وچکالي ده چې توغو کالونه ډېره یعنی موږ دا اوس ډېر غټ تشویش دی موږ دی مخکې لاس په مخکې یوه میږه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غله یا څلور اتو زرو ته دی څلور زره په یوه میاشت کې فرق کړی او که دا تحمله بارانونه ونه شي شپږ زره پنځه زره دا اول یو مالی ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د مالداري کمیږي عاید د خلکو کمیږي نو تشویش خو ورته لرو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی
بله خو د لغمان ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دنده د دولت بولی چې هغه کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نه شي
د زمیندارو سره له پټۍ والا سره له باغوالاو سره د مرستې حکومت وکړي اوبه ورته پیدا کړي مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي او زمیندارو ته باید کوي وباسي ټیویلونه وباسي ماشینونه ورته ورکړي سولرونه ورته ورکړي سو دوی خپل پټۍ او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده او کار کوي چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي مالدار هم په ټپه ولاړ دي زمیندار هم په ټپه ولاړ دي دا ډاک دا خو ښار ده اطراف ډاک ته وځي یو سپیری جوړې دي زمیندارو تاکونم خراب دي زراعت هم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بيخي په ټپه باندې ولاړې دي سو ولې واخه ورته په پوره کولای نسی او کال وچکالي راغله خوشحالي راغله بيخي ورته نه کنجاړي ورکولای سي نه ورته بور ورکولای سي نه ورته سبوس اخیستلای سي نه ورته بلغه کولای سي نو دا باید دولت له دوسر حکومت او همکاري وکړي
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري، په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سکل خو په ژمی کې واوري ونوري د منګو تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشويش کې دي چې کبارانو نو نشي نو د وچکاله احتمال بوي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لری
سکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي، متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوې دي، تقریبا 15 سلنه کم شوې دي. د کرنې بولګونې او مالداري وزارت او ځین نور مسؤل ادارې تو پیشبین د سی په راتلونکو کال امکان لري چې وشکلی وو. په همدغه اساس د کرنې بولګونې او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وشکلی تاثیرات لکش.
رستمی صاحب، دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وشکلی بشتر انګیرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن ودرلو. لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر ده، چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي. مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده ان شاء الله ډیره منفی تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې. سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالۍ تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس ان شاء الله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال موږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالۍ سپری کړي دي، تیر کړي دي. په دغه وچکالۍ مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کیږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او زینو زاینو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه، نور ادارات چې کار کوي طبعا موږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري، پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي، هر شهروند، هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
قدر منه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا